ولایت د لارې نه برق تیر شي یا د بامیانو ته وردګو ته او نورو سیمو ته برق ورکول شي په دې کوم اعتراض نه لرم. دا د خلکو غوښتنه ده، مدني غوښتنه ده. په افغانستان کې تر اوسه پورې په تیر وخت کې دلته دا مسله نه وه چې دا زاره دی، دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا بل دی، دا بل دی، ول ټول دی افغان ټول باندې. اوس که په تذکرو کې خبره راشي عام جنجال دی، که په برق دی پردی برق چې راځي دلته د هغې په ویش هم جنجال دی، او داعش یا طالب یا بل ترهګر خو د دې موقعنې استفاده کوي او دا موقع غواړي چې داسې یو لویه مظاهره وي او په دې کې بس د هر لارې نه ورشي او دونه خو مسله خو هم نشته چې یو خط کمربند یې تنه تاو کړی او بل یې کړی او فرض دی چې کوڅې بندې کړې او بله بیا هم دښمن د هر تکتیکونه هغه استفاده وکړه او دا خلک بې ګناه او د یو شمېر خلکو د خپلو سیاسي اهدافو خاطر باندې شهیدان کړل، ویې وژل، وینې توی شوې. زه د یو افغان پسفت باندې د دې خلکو په وینو تویول باندې متاسف یم او دوی شهیدانو ته جنت فردوس غواړم او زخمیانو ته یې عاجل صحت غواړم. راځم په دې کې چې دولت یا اوسنی حکومت یا اوسنی واکمن اداره په دې ارتباط باندې یو تاریخي څلی، یو تاریخي یادګاري ځای چې هغه د استقلال په څلورمه جبهه کې عبدالوکیل خان نورستانی سپه سالار چې دی د چترال او د ارنوی په جبهه کې هلته دی، د استقلال په جګړه کې د جنګونه کړي دي او دی کندهار کې چې شورش و هغه یې ارامه کړی دی او دوه سوه نولس کې مثلا د جنرالي رتبې ته رسېدلی دی او دی د سپه سالار دیارلس سوه څلور کې د نایب سالارۍ رتبې ته پورته شوی دی. دې سړي د منګلو او د دې شاوخوا په غواګانو کې یا په اړو جوړ کې ډېره لازمه ونډه اخیستې ده. دا د وخت د حکومتونو لخوا نه ده ته رتبې ورکول شوي دي. بیا یو تاریخي سړی و، د یو سپه سالار و او د خپله قرباني د افغانستان خلکو ته ورکړې ده. ده نه نورستان ته کړې نه بل ته بل دی، بلکې د افغان ولس نه دفاع کړې ده او دا څلی ده ته مفت چا په تحفه کې نه دی ورکړی. د په څو جبهو کې جنګونه کړي دي او ته په ډېره زیاته میړانه باندې د غازی امان الله خان لخوا نه په دیارلس سوه نهم کال کې په دیارلس سوه څلورم کال کې ده ته دغه څلی د ده په نوم باندې ونومولو او ده ته یې مدال ورکړلو. ده ډېرې زیات کارنامې کړي دي او نن بیا دغه شهیدان هم شهیدان دي، دی وطن شهیدان دي. ولې په افغانستان کې ډېر ځایونه دي، ډېر څلی دي د خلکو په نوم باندې. دوی یو یادګاري څلی چې د یو حکومت د خوا نه جوړېږي هغه په لوړه کې شورای تصویبوي، کابینې تصویبوي او خلکو سره مشوره کوي. دا څلی تاریخي څلی دی، دا د یو سپه سالار څلی دی او دا د یو افغان څلی دی. زه په دې معنا نه چې دا د نورستان دی یا د پلاني ځای، که دا د هم د دې د ګونجي هو وایي زما ورنه دفاع کولی. ولې افغانان د بامیانو په بوت باندې چې یو تاریخي ځای و، یو تاریخي عبادت و، ړنګ سلطنه ټول خفه وو. همدې لحاظ باندې په دغسې تاریخي ځایونو باندې ټول خلک خفه کېږي. کله یو اختلاف شولو، یو قومي اختلاف شو، یو طرفه خلک بې ګناه مړه شول، بل طرفه یو تاریخي څلی د یو نایب سالار، د یو خدمتګار، د یو وطن، د یو بچي هغه د منځه وړو. دې شهیدانو ته د احترام په خاطر باندې هغه دولت کولی شي چې یو بل ځای، یو بله جاده، یو بل مطلب یو افغان په حیث باندې له اشرف غني نه، د اجرایه رئیس نه، د دولت نه، د واکمنې ادارې نه، د شورا نه، د ټولو نه غواړم چې د نایب عبدالوکیل سپه سالار نورستانی څلي ته قدمه ونه رسېږي او د دې شهیدانو د درناوي په خاطر هغه چاره پرېکړه کې ولیکي. ولې په دې ځای کې د قومونو په منځ کې اختلاف پیدا کېږي، خپله تاریخ کې اختلاف پیدا کېږي، خپله د خلکو سره یو هغه پیدا کېږي.
افغان لیکوال او سیاسي څېړونکی محمد اقا شیرزادو چې ویلي دولت کولی شي د شنبه د ورځې د شهیدانو په نوم باندې یو بل تاریخي سیمه یا یو بل ځای ونوموي، خو د ټینګار کوي چې د عبدالوکیل خان نورستانی څلورلارې تاریخي ارزښت لري او دا باید په خپل حالت پاتې شي.
ژوند
آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وای په تیرو 15 کلونو کې د ګټي پروګرام لاري ولسو میرمنو ته د پور ورکول زمينه برابر کړی. مایکل مکنلی د سې شنبه پورس په کابل کې ویل هله دغه میرمنې په دې برخه کې نور میرمنو سره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت وای فائدې پروګرام افغان سوداګرو میرمنو ته دا زمينه برابر کړې چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی د سې شنبه پورس په یو جوړ شوی نندارتون کې وویل چې د امریکا نړیواله پراختیایي ادارې د فائدې پروګرام لارې کابو 1200 سوداګرو میرمنو ته د پور اخیستلو زمينه برابرې کړې دي.
Over the past 5 years, FIDA has helped facilitate
the way the FIDA program patero 15 kaluno ke 1200 afghan saudagaro mermano ta de 3 million dollars de por warkawlo zamine barabari kidi de nijde 3000 khaz mali manabeo talas raselari workshopuno ke rozal shwi aw sarbera par de 1500 sakhadir mermani po mali bar kho ke de karmondane la par rozal shwi de amdaranga saban de 2000 mermano ta kari zamine ham barabari شوی دی.
We're created for women.
د فائدې پروژه چې د افغانستان په پرمختګ کې مالی خدماتونو ته د لاسرسي پروژه هم بلل کیږي، د منځنۍ پورونو د ورکړې لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه لري. د منځنۍ پورونو د ورکړې پروګرام په افغانستان کې د یو ایس ای آی ډی لخوا ملاتړ کیږي. د دې ادارې مسؤلینو وویل دا پروګرام مخ په ختمېدو دی، خو د امریکا متحده ایالات افغان میرمنو سره خپل مرستې د پروموټ یا د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام لاره جاری ساتي. یو شمیر هغه مرمنې چې د فائدې له پروګرامې ګټه اخیستې وای چې اوس دوی حتی نړیوالو بازارونو ته هم لار موندلې ده. نفس ګل بختانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د فائدې برنامه کې قریب 15 کال وشو چې مونږ کار کوو. د دوی د برنامې نریشتیا چې مونږ ډیر ګټه اخستای، یو 3 سالور میشت کیږي چې قرضه مې واغستل یو سالور زره ډالر، نو راغی سره مې کار لګا کوي خوشو. میډم ما سره د شرکت کې کار کوي او یو لور مې د یو زوی مې د هغه مې سره کار کوي.
په ورته وخت کې د امریکا سفارت لدغه افغان میرمنو څخه غواړي چې دوی د پدې برخه کې له نورو افغان میرمنو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وویل چې تمه لري نړیواله ټولنه د بروکسل پر راتلونکي ناسته کې له افغان میرمنو سره د سلورو نورو کلونو لپاره هم د مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی ده چې د بروکسل ناسته تر راتلونکو 2 میاشتو پورې جوړه شي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوی لاریو د ټولنې یا د پاک افغان ترانسپورت تنظیم غړو په خبر کې نن یوې خبری غونډې نه ورسته د مشال رادیو ته ویلي چې د تورخم لشخړې ورسته د دوی د کاروبار چې په خصوصي توګه افغانان پکې دي د دوی کاروبار لړۍ ستونزو سره مخ دی او په تګ راتګ باندې اغیز شوی دی. په دې اړه به له پېښوره د شبیر احمد جان دا ریپورت واورو.
دا پاک افغان ترانسپورت اسوسییشن مشر محمد نور احمد زی مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو سلورو لسیزو راسی دوی د پولی دواړه غاړه روزګار کړی دی او د دوی روزګار سره د نورو ګڼ شمېر خلکو روزګارونه تړلي دي. چزیاتره د پولی دی غاړه دی
د سره غزورګونو خلک تړلی دي، ځکه چې 1500 گاډي تاسو ته پته ده زمونږه صرف تعرفي کښتم سوي دي. لغه نه غیر غزورګونو گاډي مونږ د پاکستاني ورونو لاغشت دي او غزورګونو مونږه خرڅ کړی دي. مونږ کوم سرمایداران سره نو دا وایسته ده عربونو کاروبار د سر د پاکستان او افغانستان تبا شو. لکه اوس دلته سپیر پټو دوکانونه دي زمونږ د ترانسپورت لپاره جوړ کړی دي، مصریان دي، لواران دي، لکونو خلک دی هغه سره وابسته دي. نو دې کې سلور لسیزې
غازی چې دا کنټینر ډرایور دی وای چې خوشا 18 کال دلته تیر کړل، دلته پیدا شوی هم دی او په پاکستان کې د اوسېدو لپاره وسره ماجر کارډ یا نور کاغذونه هم شته دی، خو بیا هم دلته په خیبر پختونخوا کې او تورخم پولیس سره ډیر زورول کیږي.
موږ سره سټیزن کارت نشته چې تورخم تلار چلته اخوانه نه راپري دي. لکه زموږ دلته ګاډي یا ګاډو سره بری کسان نه بیا نه راپري، بیا پاسپورت جوړ کړي. پاسپورت جوړ کړي خو موږ ته بسال تاغه کی دا ټاپه نه لګي چې و ټاپه لګي 15000 یا 3000 یا 10000 بسو دي رزق مخه بکی.
دا غونډه کې برخه غستون کې د متنو 15 نمبر کیمپ یو مشر آغا جان وای چې پټول افغان رونو باندې د پاکستان د اولس او د حکومت ډیر احسانات دي او دوی کله هم د د دې ملک احسانات د یو بل ملک سره نه برابر وي، خو لکه داسې بې طریقې دوی ویستل کیږي نه یوازې دوی بلکه د پاکستان په معیشت په هم ډیر بد اغیز وغورځيږي.
دا به هیڅ کله مونږ ونه منو چې مونږه د پاکستان سره بل څوک برابر کو. پاکستان زمونږ د هجرت کور دی، مونږ سره ډیر خېګړی کړي پاس پتالونو کې چې مونږه سروې کړي دا وکتلیم دي ام په لکونو په کروڑونو روپو باندې نقصانات دلته ډیر کورونه داسې جوړ شوي چې د افغان مهاجرینو ورونو دپاره د کرایه دپاره جوړ کړي وو. په بازارونو کې هم داسې د دوکانونه دا پلازې دا خلکو جوړې کړي دي چې افغان مهاجرین به په دې کې زندګیانې کولې. کوم افغانانو چې په دې باندې کرایه
دغه افغان ترانسپورټرانو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار، گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف نه غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ترې په بیړنۍ بنیادونو باندې پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
آی ایم رننګ فور پرزیډنټ.
دټس مای ټیم اف اوچ
کینډیډیټ. لورو پاتر امریکا
لاسیا
تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرے.
دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 خبريږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویب پاڼې لري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورتونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د امریکا پوخانی ولسمشر بل کلینټن له ډیموکراټانو او د امریکا له خلکو وختي چې د میرمنې هیلری کلینټن ته دی رائے ورکړي. ښاغلی کلینټن چې د سې شنبې په شپې د ډیموکراټانو په کنوانسیون کې خبرې کولې ول که د میرمن ولسمشر شي هیواد به لا پیاوړی او لا ښه شي. تر دې وړاندې هیلری کلینټن رسمن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه وټاکل شوه. تمه ده په خپله هیلری کلینټن د جولای پر 28 د ډیموکراټانو کنوانسیون ته وینا وکړي. نوموړی نن د خپل ګوند تر پریکړې وروسته له نیویار څخه په ویډیوي اړیکه کې له خپلو پلویانو مننه وکړه او دای د پرمختګ په لوري یو ګام وباله. زموږ په سهارنۍ خبرونو کې رضوان مراد د آشنا رادیو او تلویزیون د خبریال جعفر هان سره د ډیموکراټانو د کنوانسیون په وروستي حال غږیدلې ده. دا چې جعفر هان د دې کنوانسیون د پرونی غونډې په اړه رضوان مراد ته څه معلومات ورکړي وابه یو
کله چې هغه رسمن ونمول شو په ملي کنوانسیون کې د برنی ساندرز چې په مقدماتي انتخاباتو کې د هیلری کلینټن سیال وو د هغه ځینې پلویان راووتل او اعتراض وکړ او په ملي کنوانسیون تورنګ چې ګواکې سم پریکړه نه کړې ځکه هغه ویل چې باید برنی ساندرز د ګوند لخوا نومول شوی وای ځکه دا په خبره برنی ساندرز یو انقلابي سړی دی او هیلری کلینټن د امریکا د اوسنی تاریخ یو تکراری څیره ده او دوی غواړي چې یو نوی کس راشي او د امریکا په نوی په تاریخ کې یو نوی باب پرانستل شي.
چا چا وینا وکړه د امریکا په داخلي پالیسی باندې په بهرنی سیاست باندې هم خبري وشوه او څنګه
ونوال خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بیلابیلو ایالاتونو نه دیوته ډیلیګیټس یا استازي وای د ګوندونو د احزابو د کانګرس غړي راځي لسکونو کسانو وینا وکړه. خو مهم ویناوال پکې د امریکا مخکنی ولسمشر بل کلینټن چې د هیلری کلینټن نه ده هغه وو چې هغه خپل وینا د هیلری کلینټن سره د لمړی ورځی په دیدلو پیل کړه چې بیا ویل چې زموږ ملاقات په مینه بدل شو د مینې نه وروسته بیا د دې ګډ سیاسي او شخصي ژوند پیل شو او بیا د امریکا په حکومت کې دوی په ګډه کار کول سره همکاران شول او هغه خپل مېرمنه وستایل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې د اقلیم د بدلون په برخه کې کار کړی د اتمي انرژي په برخه کې د تروریزم په برخه کې هغه په ښکاره په واضحه توګه د اوسامه بن لادن وژل یاد کړل چې ګواکې د هیلری کلینټن د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې د هغه اقدامات و چې اوسامه بن لادن یې ووژل او همدغه راز ډیموکرات ګوند غړو او نور امریکایانو ته وویل چې تاسو سم انتخاب کړی دی چې هیلری کلینټن مو جمهور ریاست لپاره کاندیدا کړه او هغه په خپله هیلری کلینټن یوه انقلابي ښځه یوه داسې ښځه چې تل تغیر غواړي او یوه داسې ښځه چې خلکو ته په خدمت کې نه ستړي کېږي.
د امریکا په تاریخ کې یوه مېرمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدیږي او د سپینې ماڼۍ لپاره درېږي. د ډیموکرات ګوند په داخل کې په امریکایانو کې د څه فکر کوي؟ لومړی ځل دی چې یو خزه د جمهور ریاست لپاره درېږي.
د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند لخوا یو خزه د جمهور ریاست لپاره کاندیدیږي او کا هیلری کلینټن انتخابات او یو تاریخ خدا جوړ شو چې هغه کاندیدا شو. د نیویارک نه د سکټ لاره د ملي کنوانسیون سره په ژوندۍ بڼه وصل شو او وی ویل چې تاسو خپل د ګوند غړو ته وویل چې تاسو په نننۍ پرېکړې سره دا خبره ثابته شوه چې زه به د امریکا د جمهور ریاست آینده جمهور رئیس یم.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. جعفر خان د امریکا غږ آشنا راډیو او ټلویزیون خبریالو چې د ډیموکراټانو ملي کنونسیون د پوښښ لپاره په سیمه کې وو او نن سهار یې زموږ د همکار رضوان مراد پوښتنې ځوابولې. د امریکا د انټرنیټي سیستم په حق کولو او د ډیموکرات ګوند د غړو د ایمیلونو د افشا کولو په لانجې کې د روسیې احتمالي لاس اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې امکان لري مسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په مقصد په دغه افشاګرۍ کې لاس ولري. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د امریکا جمهور رئیس وایي امکان لري چې مسکو د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په افشا کولو کې لاس ولري. دغه ایمیلونه تیر اونۍ افشا شول او د امریکا د انتخاباتو پروسه یې تر تاثیر لاندې راوستله. دغه افشاګری څرګندوي چې د ډیموکرات ګوند لوی مشرانو سره له دې چې ویلي وو چې په ګوند کې دننه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري په سیالي کې بې پرې دي، د برني سندرز په وړاندې هیلاري کلینټن غوره ګڼلې ده. دغه افشاګری څو ورځې مخکې له دې وشوه چې میرمن کلینټن د ډیموکرات ګوند په کانګره کې د راتلونکو ټاکنو رسمي نومانده اعلان شي، په داسې حال کې چې د امریکا فدرالي پولیس تحقیقات کوي ترڅو معلوم کړي چې ویکیلیکس ته دغه ایمیلونه چا ورکړي دي. جمهور رئیس اوباما وایي کارپوهان په دې باور دي چې روسیه په کې لاس لري. سمه ده، فکر کوم چې فدرالي پولیس د هغه څه په حقله چې شوي لګیا دي تحقیقات کوي. زه پوهیږم چې کارپوهان وایي دا د روسانو کار دی. زه دومره پوهیږم چې روسان د موږ د انټرنیټي سیستم د حق کولو هلې ځلې کوي، نه یوازې د حکومتي بلکې د خصوصي سیستم هم. دا چې مقصد یې څه دی په صغر د څه نسم ویلی، خو پوهیږم چې ډونالډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې د روسیې د جمهور رئیس څو ځلې ستاینه کړې ده. باراک اوباما زیاته کړه چې هر څه امکان لري او کېدای شي د روسیې مقصد دا وي چې د امریکا په انتخاباتو اغیز وکړي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې ډونالډ ترامپ ویلي دي چې د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر نړیوالو کړکیچونو په وړاندې غواړي روسیې سره نږدې همکاري ولري.
دا افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي د ننګرهار په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي توګه د داعش په وړاندې پوځي اقدامات وکړي. د نورستان خلک د ولسمشر لخوا د عبدالوکیل خان نورستاني د څلور لارې د نوم په بدلون اعتراض لري او د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن له ډیموکراټانو او د امریکا له خلکو غوښتي چې د میرمنې هیلری کلینټن ته د رای ورکړي.